د طالبانو ځواکونو بیګا یو ځل بیا د کابل ښار په ختیځ کې په اتمه ناحیه کې پر یوه کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز و برید کړی دی. د دغه برید وروستي جزئیات تر اوسه نه دي معلوم. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دغو عملیاتو کې د داعش یو شمېر غړي وژل سوي او په خبره یې په داعش کې بهرني وسلوال هم شامل و. د طالبانو له مشره د انتقادونو په دوام د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرسل عبدالسلام حنفي ویلي دي او مفتي دنده یوازې د ممنوعیت وضع کول نه دي. مخکې تر دې بیا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي و چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات رامنځته شي. یو شمېر افغان خبریالانو په بریتانیا کې د کډوالو په توګه د منل کېدو لپاره خپل حقوقي دعوه بریا ته نږدې کړې ده. په دې قضیه کې اته تنه افغان خبریالان شامل دي چې په افغانستان کې د بی بی سی او یو شمېر نورو بریتانوي رسنیو لپاره کار کړی دی. د سویس د بیزل ښار پوهنتون ته د هغې کتابتون مسؤلیت وسپارل شو چې نږدې نیمه پیړۍ مخکې بنسټ په افغانستان کې ایښودل شوی و. د بیزل پوهنتون په یو بیان کې چې پرون دوشنبه خپور شو خپور شو ویلي چې د افغانیکا په نوم دا کتابتون د افغانستان په اړه لیکل شوي شاوخوا درې سوه خطي نسخې او له اویا زرو زیات تاریخي تصویري اسناد لري. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر و دیر زرو څخه اوښتی دی. رویټرز خبري اجانس ویلي چې د مرګ ژوبلې ډېر شمیر یعنې نږدې دوه دیر زره تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی. د زلزلې یوه اونۍ ووته خو لا هم د ژغورنې او پلټنې چارې پای ته نه دي رسېدلي او دې کار پر حکومتونو او د ژغورونکو پر ډلو نیوکې زیاتې کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د عمان بوټی راټولول د بیروزګار ځوانانو لپاره د مصرفیت بڼه غوره کړې ده.
د غنکورو مردان قریب میرند کور زنه
بسکران او بیوزل خلک ورونو ته زی او دا بوټی راوړي. موږ له دې څخه مان په یو نیم صد یا یو سلو شپته افغانۍ رانیسو.
په بل لاپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ روغ غړي هم ورسره معتاد شي.
پلار مې معتاد و. بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه. بیا هماغسې موږ هم معتاد شو.
دا چې نشئی مواد ولې د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي په دې اړه مو له پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي.
د احمد قیس په نوم یو معتاد وایي چې د درد آرامولو لپاره مې د هیروینو نشه شروع کړه.
سره چې عمل کیږي د سلویش لارې بند کیږي ور باندې بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي او خمار کیږي او نشه کیږي. هغه نو نور هیڅ شی نه جوړي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
کومندان سه ما خوشی کا زپی ګنایم.
چوب شه ډیر خبره مکوا.
خدایا دا څه په بالا هو وختم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. لغرونه څخه د عمان بوټی راوړل اوس د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د مالی سرچینې او کاري مصروفیت بڼه غوره کړې ده. د دې ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې لغرونه څخه عمان بوټی راوړي د نشئی موادو قاچاقونکي ځینې رانیسي او بیا یې فراه، هلمند او کندهار ولایتونو ته وړي. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې تر یو ټن ډیر عمان بوټی نیولي چې په پام کې و د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عمان یو بوټی دی چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې خپل راشن کې او په وروستیو کلونو کې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکي وایي له غرونو څخه عمان بوټی راوړل اوس د بیروزګار او ځوانانو لپاره د مصروفیت او کاري فرصتونو بڼه غوره کړې ده. د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ولی ازادي راډیو ته وویل د بیروزګاری لامل ځوانان د عمان بوټی راټولولو ته مخه کړې او د دې بوټی خرڅول اوس د خلکو مالي سرچینه ده.
یو مکو اصلا کشنه میشه او طبیع است
یا ما یو من بوتای نکرل کیگی او پا طبیعی دول پا غرونو که راشن کیگی موگی لغرونو چخراوڑو او کار کی خرسوو پا دیکی لمال گی تیزابو او دیزلو سرائی شول کیگی او من دو دوله دا چه بی وچ او بلی لونز بوتای ده وچ یو من تقریبا پا دری نیم سوا او چلور سوا افغانه یو او لانده پا سلو یا پا یو نیم سل روپه یو خرسیگی
با مقدر افروخته میشه
د غور ولایت مرکز فیروزکو یو وسیدونکو نور احمد چې د عمان بوټي درانیول او خرڅلو کاروبار کوي وای چې د بوټي قچاق کون کړي او ډیره برخه کندهار او هلمند توړل کیږي خدای نه پوهیږي چې د بوټي په څه کې کارول کیږي
دغون کورو مردم قریب میرند کور روزنه
بسکران او بیوزله خلق ورونو ته زیو د بوټي راوړي موږ له دوی څخه مان په یو نیم سال یا یو سلو شپتا افغاني رانیسو د وسل لپاره د خلکو عاید هم د بوټي دی بل کار عاید نه لري موږ کمیشن کاران یو زیرانی سم او ډیره برخه کندهار او هلمند ته وړل کیږي موږ خپل کمیشن ځنی اخلو زنه په هیکم چې له دې بوټي څخه څه شی جوړیږي موږ دلته رانیسو لوی قاچاق کون کې راځي او موږ څخه اخلي
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ عمان هم له هغو بوټو څخه ګڼل کیږي چې راټولول او تجارت یې منع شوی دی د غور ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان واحد حماس وایي چې دوی تر یوه کال کم وخت کې له قاچاق کوونکو څخه تر سلو ټنه ډیر عمان بوټي نیولي دي
د غور امنیتي مسؤلینو تر یو کال لږ وخت کې د نشه یي موادو تر دوه شپېته ډېرې کارخانې کشف کړي یو نیم سل ټنه عمان بوټي 50 کیلوګرامه ښیښه او 522 لیټره تیزاب او یو نیم سل لیټره الکولي نیولي چې د دې قضیو په تړاو نهه شپېته قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي
عمان بوټي په ډېری ولایتونو کې خپل راشن کیږي خو په وروستیو کې په فراه ولایت کې اهلي شوی او بزګران یې په للمي ډول هم کوي له عمان بوټي څخه تر پروسس وروسته افیدرین په نوم خالص مواد جوړیږي چې د کیمیاوي موادو پر ځای د ښیو هیروینو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ښیو هیروینو په جوړولو کې د کیمیاوي موادو پر ځای د عمان بوټي کارول له 2019 کال راهیسې پیل شوي او آندا چې ایران ته هم قاچاق کیږي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ روغ او هغه غړي هم معتاد شي چې درملنه یې سوي وي د ډاکټرانو په وینا بیرته په نشه یي موادو معتاد کېدل یا ریلپس د احتیاط تر مخکینی دورې ډیر خطر لري له همدې عمله د اړتیا لیدل کیږي چې د کورنۍ د یو غړي د بیرته معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کورنۍ ټول غړي پر یوه ځای تداوي شي ارواپوهان وایي چې ماشومان د لویانو په پرتله ډیر د معتاد کېدلو له خطرونو سره مخ دي چې په دې خطرونو کې روغتیایي او شخصیتي خطرونه هم شامل دي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه معتاد
زهرا یو ماشوم انجلی ده چې د خپل معتاد پلار له امله معتاد سوی ده دا وایي چې یو ځل یې درملنه سوی خو بیرته په نشو اخته سوی ده زهرا موږ ته کیسه کوي چې لومړی څنګه په نشو اخته سوه
پلار مې معتاد و بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه بیا هماغسې موږ معتاد شو موږ هېڅ نه پوهېدو چې دا چای دې خو موږ خوړل تر یو کال یو نیم کال موږ همدا استفاده کول یو څوک و د همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و بیا ورو ورو هغه معتاد شوی و بیا هغوی موږ ته راوړل اول موږ چې په احتیاط نه و اخیسته سوی موږ درس وهل اوس چې په احتیاط اخیسته سو بیا موږ درس خوسي که
د معتادینو د درملنې مرکزونو معلوماتو پر بنسټ هغه ناروغان چې دوی ته د درملنې لپاره ورغلي څرګنده سوي چې ډیری ښځې د خپلو میړونو لخوا په نشه یي مواد معتاد سوي دي د پخواني حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 5 معتادو ښځو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولی سوی او هغه معتادین چې درملنه یې سوي په سلو کې شپېته یې بیرته په نشو اخته سوي وه د معتادینو د درملنې یوه ډاکټره فرشته انیس وایي تر څو چې د یوې کورنۍ د ټولو غړو درملنه ونه سي د کورنۍ یو معتاد غړی کولی سي چې ټوله کورنۍ په نشو اخته کړي
اگر بعد از تداوی ای دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلکس
کته درملنی وروسته ناروغ بیرته نشوته مخه کری په وجود کې په خوانی ستونزې لیدل کېږي. دا خو لا پرېږده چې ستونزې نورې هم ډېرېږي. یوه ستونزه یې اوور ډوز یا د نشهیي موادو د اندازې ډېروالی دی. کله چې معتاد د نشهیي موادو اندازه ډېره کړه ستونزې یې ډېرېږي او هم دا چې د معتاد د مړینې سبب کېږي. یو معتاد چې پخوا یې د هیروینو او تریاکو نشه کوله اوس په دې موادو قناعت نه کوي او شیشې ته مخه کوي. امکان لري ځان ته نشهیي مواد پیچکاري کړي
او حتی امکان ازی است کې په شکل زرقي بگیره.
په وروستۍ میاشتو کې د محتاجونو د درملنې مرکزونو تړل او بستري خدماتو کمیدل د دې سبب سوي چې ډیری محتاجین نشه نسي پرېښولی او خطرناک کار یې لا دا دی چې په کور کې نشه کوي. ارواپوه محسن حسن وایي چې د لویانو په پرتله ماشومانو ته د احتیاط زیان ډیر دی.
زمانی که امی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به موارد
کلا چه دا ماشومان لوی شی لوی فیصدی نشوت مخه کدی او بل ناور اغیز دادی چه دا دول ماشومان لبی لابیل و روانی ستون دو سر مخکیگی. سیرانی خیلی چه پردی سر بیره دزره تنفسی او هضمی ستون دو سر هم مخکیگی.
تنفسی، مشکلات قلبی و همچنان مشکلات جهاز هضمی را بار میره.
کچه هم پا افغانستان که دا معتادین و پاره تازه سروی نده سوی خود معتادینو د درملنې مرکزونو د 2000 میلادي کال څېړونو وښودل چې دې مرکزونو ته په سلو کې دیرش معتاد ښځې ورځي. په دې ښځو کې داسې معتاد ښځې هم شاملې دي چې درې څلور ځله یې نشه پرېښې. خو دا چې د کورنۍ یو غړی معتاد دی نو دوی هم بیرته په نشو اخته سوي دي.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي. په تېره بیا بې سرپناه معتادین له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي ځکه دوی تر جراحي عملیاتو وروسته خپل زخمونه پاک نسي ساتلی او ګټور خواړه هم نه ورته رسیږي. دا چې نشهیي مواد ولې د جراحي عملیاتو د ناکامۍ لامل کیږي او تر جراحي عملیاتو مخکې او وروسته د معتادینو کورنیو او معتادینو ته د ډاکټرانو توصیه څه ده، په دې اړه مو د جراحي عملیاتو له متخصص پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط ولې جراحي عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغو جملې نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي چون انالجیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر خوري. مریض آس درد چې باید ولري نه لري یا هم په خمار آرد که ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوک کولای شي او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو. او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټیږي، تاکیکاردی یا د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، زر تنفس نه اخلي، په څنګ د دې کې یا ډیر زر راویښیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیزیتیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپله په خپل ذات کې یوه لویه ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو ښکارندویي هم کوی شي.
معتاد ماشوم غوندي وي، نه د ډاکټر او نه د بل خواخوږي شخص او خپلوانو پر خبره غوږ نیسي. که تر عملیات وروسته یو معتاد ناروغ ستاسې ټولې سپارښتنې لکه د دوا، خوراک، پرهیز او نورې خبرې عملي نه کړي، څه فکر کوئ چې عملیات به مثبته نتیجه ولري؟
که معتاد ناروغ وروسته عملیاته د ډاکټر توصیو ته غوږ ونه نیسي او په هغه عمل ونه کړه، دا درسته خبره ده چې د عملیات پایلې به ښې پایلې ونه لري. په مخدره توکو روږدي ناروغان هغه بر علاوه دا مسایل چې تاسې ذکر کړه د دوی مقاومت اکثرا ټیټ وي، نو له دې عمله هم اکثرا دی دوی ټپونه زر نه ترمیمیږي، چرک کوي یا تقیو کوي، او حتی د ټپونو د وازېدو او پوچره باندې اخته کېدو لامل هم ګرځي. کوشش دا وسي چې دې ناروغانو ته صحیح خواړه ورکړل شي او د ښې درملنې زمینه ورته مساعده شي، ښه سلوک ورسره وسي. دوی په دې پوه کړی شي چې دغه مسایل په هر صورت باید په نظر کې ونیسي چې د دوی آینده ژوند سهولتونه ورته برابر شي.
جراحي ډاکټران تر عملیات وروسته پر دې ټینګار کوي چې زخم میکروبي نه شي، باید ټپ پر خپل وخت پرېولل شي، ناروغ مناسب خواړه وخوري، استراحت وکړي، په ژمي کې ځان له سړې هوا څخه وساتي او داسې نورې خبرې. خو معتادین په چټلو لښتیو کې ژوند کوي، ښایي ټپ یې میکروبي او یا خلاص شي، شاید بله زمموي ناروغي ورته پیدا شي. په دې صورت کې چاره څه ده؟
زما غوښتنه له ټولو محترمو کورنیو نه دا ده چې هر ناروغ چې په جراحي ناروغیو اخته وي، باید کورنۍ د هغه د روږدیتوب موضوع چې په هر مخدره موادو روږدی، هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي. ځکه چې اکثرا ناروغان وختي چې عمومي انستیزیا اخلي او هغو د روږدي دا په عادي درملو یو او هم که مخدره درمل ورته توصیه کیږي، په هغه دوز چې عادي مریض ته توصیه کیږي دا په هغه دوز درد نه آرامیږي، او هم په اصطلاح په وخت انستیزیا کې ښه انستیزی ناخلی، مریض د درد احساس کوي، حتی له سترګو نه د درد له امله اوښکې راځي. نو دوی ته د مخدره دواګانو دوز نظر عادي ناروغانو ته زیات ضرورت ده. او بله خبره چې ډیره مهمه ده، هغه ده دا ناروغان وروسته له عملیاته هم دې ته ضرورت لري چې د دوی درد آرام شي، او د دوی درد آرامول په دغه دوز چې عادي مریضانو ته انالجیزیک ورکول کیږي او یا مخدره انالجیزیک ورکول کیږي، د دوی درد په غو نه آرامي کی. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې اکثرا ناروغان په یو خمار حالت کې بعضن قرار نشي وروسته له عملیاته، چې هغه مریض رنګ سپین تختی، خوله کوي، فشار را ټیټیږي. که ډاکټر له دې موضوع نه خبر، هغه نورو اختلالاتو ته فکر کوي، نورو مشکلاتو ته فکر کوي چې آیا د مریض رنګ الوتنه سپین تختیده نه یې، او خوله یې، ټیټ فشار یې، آیا دا کوم داخلي خونریزي لري یا کوم بل حالت مریض ته پیدا شوی. نو اکثرا ډاکټر صاحبان دغه شاک ته عطف کوي او د شاک تدابیر ورته نیسي، چې د شاک په تدابیرو په نیولو کې هم دوی پاتې راځي، او اکثرا دغه ناروغان په هماغه خمار حالت کې بد حالت پیدا کوي، نارې وهي، چغې وهي، یو حالت د شاک لومړی درجه شاک یا حتی دویم درجه شاک تعبیر کوي، چې دا هم ډاکټر ته جنجال پیدا کوي او هم ناروغ ته.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې اعتیاد انسان پر شرم او حیا ناوړه اغېزې کوي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیا راته وایي.
نشه ای مواد که غا شیشه وی، که غا هیروین وی، که غا پین وی، که غا چرس وی، که غا تابلیت که وی، دغا نشه ای مواد پا مستقیم دوال بانده آغا ده شر موهای مرکز چکم پا ده ماهو که موجود ده، دغا احساس بانده ناول آغیزه که وی، او دغا سیستم پا مرور ده وقت ده چی سوم را مخدر مواد یا نشه ای مواد استعمالی ده دی کسانو دغا مرکز از ورورو توریږي، او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخی د دوی د منځ. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل دفاره معتاد کیږي، چون د دی هغه د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لرې ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د ده زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او دایع چې ده یوه ساحه د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي. مثلا کلی پچنڈا کی کینی دے ایس احساس دے شرم نہ کئی خلق مخکم کتیریگم پروائے نہ سادے بالآخر ددی دا مرکزونا دومر توری گی دا نشئی مواد یا دا مخدر مواد پہ استعمال چ بالآخر کور توڑ دن نہ کی دا پلار مور پ مخکم نشہ استعمال او بالآخر ددی دا شرم او حیا مرکز پلشی نو دی بیا پ داسی ناوڑ کرون و تلاسا چوی چی ہتا پ عزت او پ خپل ناموس دوی نوی.
آیا پو هیدل است؟
ترنو آوریدن کو تاسی لازادی راڈیو چخه ده زهرو کاروان خبرونه آوری ده کابل ولایت اوسیدون که احمد قیس ده کمپیوٹر ساینس پا برخه که لوڑی زدکری کردی شپاگ زبی زدادی او پا بیلابیلو ادارو که کار کردی. احمد قیس وای چه تر احتیاد و رست می کار پری خود شتمنی می ولالا او طول او رز با ده نشیه پا فکر کیو. تا چه احمد قیس ولی او څنګه موتاد سو او ده نشول عمل نور لسرد و ستونزو سر مخصوه ده ده بخپل ده ده لخلی وارو.
تعلیم میں پاکستان کی کڑی دی دولسم پاسما او کمپیوٹر سائنس میں ملتا ویلی دی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں آلتا ویل دی ہم پا انجینئری پوئے گم ہم پا پروگراموں باندھے پوئے گم. یو ساختمانی شرکت کو کار میں کڑی دی درے کالا سمین کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے زیر ایڈمن آفیسر ہوں او بل کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے دے ایچ آر مینیجر ہوں شپاک جی بی میں زدادی اردو میں زدادی فارسی میں زدادی پشتو میں زدادی انگلیسی میں زدادی آلمانی میں زدادی زے مائن پاکی کے یو وقت میں کار کول دے ایلمان کے التا میں مائن والو زوال یو پشا میں کاٹ سو دا دو گوٹے میں کاٹ سو او دا بلا پشا میں کاٹ نہ سو خو ڈیر جو بل کرل چراغلو شفا خانے تا دا مروپین پچکاریانی ندی دے دے نہ سلور میاشتے پنزہ میاشتے یو سار یو مخام یو سار بے یو مخام سس رو تلم بے ماتا نقصہ راکڑلا دا خانے تا چپ ورتلم پنزہ زر افغانی بدا پچکاری ہو زما اقتصادی وضعیت خانہ ہو پنزہ زر افغانی چا کولے سی چی دا اواخلی بیا بل چا راتا ہوئے چی مروپین ارزان ہم پیدا کی گی دا غصے ایروین میں شروع کرل بیا ورپسے دا شیشہ رو تل دا موال وال اسکالا میں دا کار کری دی سڑے چی عمل کی گی دا سلویش لارے بند کی گی اور باندی بس یواز خمار کی گی اور نشہ کی گی یا خمار کی گی اور نشہ کی گی اگر انہوں رچ شئی نجوڑی گی یا مڑے متحرک دی بس گرزی خپلا مڑے دی دا سے زور واڑی چی صدر تو بیخی دیر زور واڑی یا سو سڑے چی مایوب کی گی نکی زرے ماتی گی دا سے احساس کی چی زر نیمہ سڑے شوالا او دا چی موتاد کی گی ور پسے دا نو بل زور واڑی چی یا خو مایوب سوالم دا خو موتاد سوالم دا خو زمان خلاص و زندگی یا ورز ازگا کی والاڑو یا سڑے راغلا ماتوی چی نشے کئی وی وہ مایوب امو ما پدوا چا کسانو بانی دا سی او لغت موال چی جور سڑے تا نوی او بلتا وہ غر زیدن بل سڑے راغل بیا ما ته ډیر نصیحت وکړو ما ته پیسې راکړل ما ته جوس واخیستل وای په خپه ما وسیګا نو هر سړی خپل تعلیم و تربیه دی هغه به تربیه و داسې ومال نه هغه په زړه کې مې شینه لرم زه خراب سړی یو که ما محتاط نه وای دا ولې داسې کړی وای. ما چې نشې شروع کړل دوه دانې کورولا موټر مې وو یوه دانه فرونار موټر مې وو خلک به کلینری کول اوس ز په سرک کې لس روپو گاڑی ته منتظر یم چې پورته سرم لس روپے ورکم کرایا هغه سړی سره پرونا رشتہ او دا د تاوان د متعدد دی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر یو
بس دا د زام راغلم اوس په ګاډه مې لاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغلې
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړی چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مجید یو بهرني هیواد ته د سفر نیت کړی وي. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا. او مجید لالا.
او هو جاوید جان راته
او زیب مجید لالا سلام شي خیر صحت دې کده قراری ده
شکر بخنه سره دی خدای دې خیر کی چیرته زیل خیره
خارج تزم ته چیرزی
زم خارج تزم
ډیر خیر نو بکس دې کومه دای
داده بکس په ټیکسی کې دی
حکومت وای شرکت کې پرواز لري
داده ټیکټ وګوره په خپل به پوښی چې کوم شرکت دی
بس زاو ته بیخی پا یوه تایارا کیو
دا خود دیر خوشو چه سر ملگریو رازا ما تایار تکسی نیوله ده یو زی بسر الار شو
درزا چی بود
باکس دالا که کی خود؟
او کی می خود؟
استازا درزا لخیره
سامده
استازا موتر و دروا
ولی چه خبره ده؟
پاسپورت پا کور کرانه پاس شوائی دای
دا خوید خبرانه دا تکسی تیار آساره دای کور تا بده لار شو پاسپورت بده رواخلی بیا با وی میدان تا زول خیره
نه تلار شا پر تانا وقتا کی گی زر تکسی نیسم پا من در درسی درزم تی آوازی زما بکس در سره یوسا
سمه دا لار شا پا گورا نا وقتا دا جر را پاس رازا
با سمه دا دیستی درزم
دا بکس تا دی
زما د ملګری دی قماندان صاحب بس داسې و بوله چې زما دی
ملګری دی چیرې دی
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و بکس یې ما راواخیست دی هم له ګرو سره راځي ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره بیا په خپله پوه شي
قماندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوه شي
قماندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
دا څه سم مخامخ راته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دې ګورم درته
تر اختیار نه خبر چې په دې بکس کې شې دي
قسم په خدای که خبر يم چې څه شې دي و قماندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کوم
بکس تا دی او خبر نه چې څه شې دي بکې خې دي
قماندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس مشکل څه شې دی
اوس بيخي په سترګو را نه وځي ها په بکس کې دې هیروین خې دي بیا وایي چې څه مشکل دی
څه شې هیروین زه خبر نوم چې دا نازوان انډیوال می په بکس کې هیروین خې دي
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی
قماندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي
بس دا د قاچاقبرو عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس دی بل چا دی کله تلاشي نه دې تیر کړی وی بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی
خو قماندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس زما د انډیوال دی
انډیوال دی دی که د قاچاقو ملګری
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم ما ته یې وویل پاسپورت مې په کور کې هېر شوی دی ته بکس در واخله زه هم درپسې درځم
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه د بل چا
قماندان صاحب ما خوشې کړه زه بې ګناه یم
چوپ شه ډېرې خبرې مه کوه
خدایه دا څه په بله هوا وختم جرم بل چا کړی او زندان ته به زه ځم څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست کاشکې مې یو ځل کتلی وای اوس به پولیسو نه نیولی
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده
ta pangrosh rang chai
ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ می هر سهارا می سلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ می هر سهارا می سلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگڑو چھنگ چھنگ